د احمد زاهر په غږ سندره و چې له ازادۍ رادیو مو واورېده د ماښام شپږ بجې دي. سالی سغزی خالقی یم او د ازادۍ رادیو د دې سات خبری مجلې ته مو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به تر خبرونو وروسته هلمند ته لاړ شو او هلته به مو په مرجې کې د روانو پوځي عملیاتو له بهیره خبر کړو چې څه نوي تحولات شوي دي. اوس خبری سرویس وړاندې کېږي. رضوان مراد خبرونه وایي.
د ملي امنیت اداره وای په کابل او نورو سیمو کې سړی تختون کوڅو ډلې په نخښه کړی دي او ډیر شربای ونیسي. په ننګرهار کې یو شمېر وسلوال مخالفان د دولت سره یو ځای شوي دي او د پاکستان په سرحد ایالت کې یو 14 ګڼ شمېر کسان مړه او شوبل کړه. د خبرونو تفصیل. د ملي امنیت اداره وای چې د سړی تختون کو د نیولو لپاره د دې ادارې هڅې ګړندې شوې دي. د دې ادارې وایان سعید انصاری نن په کابل کې خبريالانو ته ویل چې د سړی تختون کو د ویډل مشر او وطن نور په کابل خار او یو شمیر نور د ملي امنیت د کارکونکو لخوا په ولایتونو کې هم نیول شوې دي. خاغلی انصاری څرګنده کړ چې په کابل خار کې څلورو ډلې سړی تختون کې معلومه شوې چې د نیولو لپاره د دې ادارې هلې ځلې دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې په کابل او ولایتونو کې خلک په ځانګړې توګه پانګوال او سوداګر د تختونې د پیښلو زیاتوالي څخه اندېښمن دي او وایي چې د مخنیوي لپاره باید امنیتي ځواکونه فعالیتونه زیات کړي. د ننګرهار ولایت سیمیز چارواکي وایي چې نن د دې ولایت په شینوارو ولسوالۍ کې د دولت وطن وسلوال مخالفان له دولت سره یو ځای شوي دي. د ننګرهار ولایت په شینوارو ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو د لوا یو مسؤل ډګروال محمد خان نیازي ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان څه موده مخکې له دوی سره ارتباط نیولی و او درې میله سپکه وسله هم دوی ته تسلیم کړې ده. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. په یو بل خبر کې د میدان وردګ والي ویان شاهد الله شاهد وایي چې د دې ولایت په چک ولسوالۍ کې 8 تنه پولیس پلو وسلو او نقلي وسایتو سره له تیر شپې راهیسې نامعلوم لوري ته تللی دي. د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد ادا کوي چې څلیرش تنه پولیس د میدان وردګ ولایت په چک ولسوالۍ کې له خپلو وسلو او دو پوځي موټرو سره دوی ته تسلیم شوي. د میدان وردګو والي ویان ښاغلی شاهد څرګندوي چې یو پلاوی چک ولسوالۍ ته تللی او ډیر شرباده دې پیښې څرنګوالی معلوم کړي. طالبانو یو ځل بیا هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې د دې مهم مشر ملا عبدالغنی برادر د امریکایي او پاکستاني استخباراتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته یو نامعلوم ځای څخه وویل چې ملا برادر نه دی نیول شوی او اوس هم د افغان دولت او بهرنیو ځواکونو په وړاندې په فعالیت بوخت دی. په خبرو شو رپورټونو کې ویل شوی چې ملا برادر څو ورځې مخکې د پاکستان په کراچۍ ښار کې نیول شوی. امریکایي چارواکو هم تایید کړی دی چې ملا برادر په کراچۍ کې نیول شوی دی. د خوست ولایت امنیتي چارواکي وایي چې افغان او ایتلافي ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې څلور تنه مشکوک وسلوال نیولی دي. په خوست کې د امنیتي ځواکونو د هماهنګۍ د مرکز مشر جنرال نواب ازادي راډیو ته وویل چې له نیول شوو کسانو سره څو میله سپکه وسله او د درنو وسلو یوه اندازه ګولۍ هم ترلاسه شوې دي. په خبر کې ویل شوي چې دغه کسان د خوست په ښار او د یعقوبیو په ولسوالۍ کې نیول شوي او دا مهال تر تحقیقاتو لاندې دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د لوګر ولایت په مرکز پل عالم کې خزینه بند جوړ او ګټه اخیستنه ته وسپارل شو. د لوګر خاروال محمد هاشم حسین خیل ازادي راډیو ته ویل چې د لوګر په باغ زنانه کې یو ودانۍ د ولایتي بیارغونې یا پی آر ټي لخوا جوړه شوې چې د غونډو تالار سوداګریز مارکیټ او د حرفوي زده کړو لپاره څانګې هم لري. ښاغلي حسین خیل څرګنده کړه چې په دې ودانۍ د چک جمهوریت د پی آر ټي لخوا 3.5 لک ډالر لګول شوي دي. د لوګر باغ زنانه 15 جریبه مځکه ساحه لري چې مځکه یې د خاروالۍ لخوا ورکړل شوې ده او د ښځو د تفریح لپاره یو لوی پارک هم لري. دا هم د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د پاکستان په سرحد ایالت کې نن د 14 په نتیجه کې لږ تر لږه لس تنه ووژل شول او لسګونه نور شوبل دي. مقامات وویل 14 د اورګزی قبایلي سیمه په یو مارکیټ کې شوې ده او په دې اړه پلټنه کیږي چې آیا دا ځان وژونکي او کبمي 14 وه. تر اوسه پورې دا لانه د معلومه چې حمله چا کړې خو د پاکستان قبایلي سیمې د طالبانو او القاعده شبکې د فعالیت او بریدونو اساسي ځایونه دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی ریچرډ هولبروک نن په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي. هولبروک په داسې حال کې له پاکستان کتنه کوي چې اسلام آباد هم تایید کړی چې د افغاني طالبانو جګپوړې پوځي قومندان په دغه هیواد کې نیول شوی دی. تمه کیږي چې د هولبروک او د پاکستان د صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی ترمنځ خبرې د تروریزم ضد مبارزې په اړه د همکاریو پر پراخوالي متمرکز وي. د عراق په لویدیځ رمادي ښار کې نن یوې چاودنې لږ تر لږه یو لس تنه مړه کړه او لس نورې ټپیان کړل. د راپورونو له مخې یو ځانوژونکي دولتي ودانیو ته نږدې د پولیسو د تلاشۍ له پوستې سره نږدې خپل ځان والوزاو. دا چاودنه په داسې حال کې شوې چې د راتلونکي مارچ میاشت په اومه نیټه په عراق کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. رمادي چیرته چې دا چاودنه شوې ده د عراق د نارامه الانبار ولایت مرکز دی. خبرونه له آزادي راډیو اورئ. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ ملبن نن ویل لندن تمه لري چې اسرائیل به د حماس د ډلې د یو مشر د مشکوکو وژونکو لخوا د جالي برتانوي پاسپورتونو د کارولو په موضوع کې پوره همکاري وکړي. په دې اړه چې تیره میاشت په دوبۍ کې د حماس د یو مهم غړي محمد المبهوه تر شا د چا لاسو شکونه هغه وخت د اسرائیلو پر استخباراتو زیات شول کله چې دوبۍ د هغو یولسو کسانو نومونه ښکاره کړل چې په اروپایي پاسپورتونو یې سفر کړی. د دغو یولسو له جملې څخه شپږ برتانوي، درې آیرلندي، یو جرمني او یو فرانسوی پاسپورت دی. برتانیا او ایرلند چې دواړه وایي د حماس د غغړې د مشکوکو وژونکو لخوا کارول شوي پاسپورتونه جالي دي، نن د اسرائیلو سفیر هم احضار کړ. راپورونه د دوبۍ د پولیسو د مشر په حواله وایي چې هغه په سلو کې 99 یقیني دی چې د مبهوه د وژنې تر شا د اسرائیلو استخبارات یا موساد لاس لري، خو اسرائیل وایي داسې کوم ثبوت نشته چې وښیي د حماس د غغړې موساد وژلی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له پلان سره سم نن په سپینه ماڼۍ کې د طبیعت له جلاوطنه مذهبي مشر دلای لاما سره ویني. چین له دلای لاما سره د اوباما د کتنې په اړه انتقاد کړی او دلای لاما په دې تورنوي چې له چین څخه د طبیعت د خپلواکۍ لپاره هلې ځلې کوي. دغه کتنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په وروستیو کې ترنګلی شوې دي. چین پر تایوان چې دغه مستقل ټاپو د خپلې خاورې جز بولي، د امریکا د وسلو پلورلو پر پلان هم انتقاد کړی دی. واشنگټن هم د رپورټونو پر سر غوسه شوی چې وای چین د انټرنیټ شبکې له لارې جاسوسي فعالیتونه پر مخ وړي. او د اوکراین د صدر اعظم یولیا تیموشنکو ګوند په تیرو انتخاباتو کې خپل سیال ویکتور یونوکوویچ د واک په غصبولو تورن کړی دی. د اوکراین د صدر اعظم مرسیال الکساندر تروچینوف په ویبپاڼه باندې خپره شوې اعلامیه کې ویلي د یونوکوویچ د کار د افتتاح مراسم د قدرت د غصبولو هڅه ده. د اوکراین پارلمان لا دمخه د فبروري 15 نیټه د ولسمشر په توګه د ویکتور یونوکوویچ د کار د پیل لپاره ټاکلې ده. یولیا تیموشنکو د اوکراین په محکمه کې د انتخاباتو نتیجې چیلنج کړي او ټینګار کوي چې په انتخاباتو کې درغلې شوې دي. محکمه به د جمعې پر ورځ په دې اړه غور بحث پیل کړي، خو دا لا نه ده معلومه چې محکمه به د یونوکوویچ د کار د پیل له مودې مخکې خپل حکم صادر کړي او که څنګه. او اوس هم پام کړی د افغانستان سپورتي او اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د نفتي موادو کیفیت او بیې په جدي توګه کنټرولېږي. د بختر دولتي خبري اژانس خبر ورکړی چې د وزیرانو شورا د پریکړې پر اساس د نورم او استاندارد او د چاپیریال ساتنې د ادارو یو شمېر مسولین د سوداګرۍ د وزارت په همکارۍ ګمارل شوي چې په بندرونو او ښارونو کې د نفتي موادو بیې او کیفیت کنټرول کړي. دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې خلک د مهال د بې کیفیت تیلو له واردولو او د ګازو او نورو نفتي موادو د بیو له لوړوالي څخه شکایت کوي. د میوند بانک مسولین وایي چې ډیر ژر به په ځینو ولایتونو کې خپلې نمایندګۍ پرانیزي او سلګونو کسانو ته به کارونه پیدا شي. د دې بانک مسول ډاکټر فریدون نورزاد آزادۍ رادیو ته ویل چې دا مهال څه باندې 950 کسان د دې بانک په بیلابیلو څانګو کې په کار بوخت دي. په افغانستان کې د خصوصي بانکونو شمیر مخ په ډیرېدو دی او خپلو ګډونوالو ته یې کله کله ځینې ډالۍ هم ورکړې دي. او دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس وایي چې په ولایتونو کې ورزشي آمرین او د فدراسیونونو مسولین د انتخاباتو په ترڅ کې انتخابيږي. د اولمپیک د ملي کمیټې مشر ظاهر اخبار د 8 صوب ورځپاڼې ته ویلي چې د دې پلان د عملي کولو لپاره کار روان دی. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ورزشي آمریتونه شته چې په هر آمریت کې 100 فدراسیونونه موجود دي. د بدخشان ولایت ورزشي امریت وایي چې په دې ولایت کې د بسکشۍ یا وزلوبې مسابقې د ډېرې واورې د ورېدو له امله شاته ولوېدې. د بدخشان ولایت ورزشي مسؤول جناب خانی رومن آزادۍ رادیو ته ویل چې ټاکل شوې وه په دغو مسابقو کې له مرکز فیض آباد او د دې ولایت له ولسوالیو څخه 8 ټیمونه برخه واخلي. لا تر اوسه نه ده معلومه چې دا مسابقې به څه وخت ترسره شي.
تسهیل ازادی رادیو څخه خبری سرویس واورید. قدرمن دوستانو، روان خبری مجلی سره پات شي او تر شپږمو بجو پورې دغه مطالب تاسو ته وړاندې کوو. د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو او بې ځایه شویو کورنیو سره د مرستو له بهیره مو خبرو. د افغانستان مدني ټولنې او د بشري حقوقو مسؤلینو په هلمند کې د عملیاتو په بهیر کې د ملکیانو د مکشوب لید په مخنیوي ټینګار کړی. دا به هم واوري چې د طالبانو د دوهم لوی مشر ملا برادر تر نیول کېدو وروسته به د نوموړي ځایناستی څوک وي. ولسمشر کرزي د افغانستان د انتخاباتو قانون تر یو لړ تعدیلاتو وروسته تشریح کړ او نور موضوعات راسره وسي. دا خبری مجله د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو د ګډو عملیاتو پر موضوع پیلوو چې د عملیات د مشترک په نامه شپږ ورځې وړاندې پیل کړي دي. په داسې حال کې چې د عملیات له شپږ ورځو راهیسې روان دي، له عملیاتو له ور دمخه ګڼې کورنۍ د جګړې د پیل له لومړنیو خبرداریو سره سم ځانونه خوندي سیمو ته ورسول چې ځینې د هلمند په مرکز لشکرګاه او نورو ولسوالیو کې ځای پر ځای شول. خو دا کورنۍ وایي چې مرستې ورته په عادلانه توګه نه ویشل کېږي او یا هم له مرستو بې برخې دي. بلورته په مرجی او نادلي ولسوالیو کې په جګړه کې راګیر کسان هم د خوراکي موادو له نشتوالي شکایت لري او وایي هغه څه چې لرل مصرف کړي دي او د لوږې له سخت ګواښ سره مخامخ دي. همداراز افغان او نړیوال ځواکونه په سیمه کې د پرمختګ او بریاو ادعا کوي، خو بلخوا ویل کېږي چې طالبانو هر ځای او هر خوا په خپل لاس جوړ شوي ماینونه خښ کړي او له دې وجې هم عملیات په سیمه کې ورو روان دي. د همدغو ټولو موضوعاتو په پام کې لرلو سره په هلمند کې زموږ خبریال الیاس دایی د روانو پوځي عملیاتو د نویو تحولاتو په اړه پوښتو. دایی صاحب، په مهرباني وکړئ په جګړه ځپلو سیمو مرجی او نادلي کې چې لا هم عملیات روان دي، څه نوی خبر او کوم نوی تحول اوریدل شوی دی؟
ډیره مننه کوم. نه خیر، لکه څنګه چې تاسو ویل عملیات شپږمه ورځ ده. خو دلته د هلمند میډیا په برخه کې چې کوم مسؤول و، یعنې د هلمند والي ویان به ټول خبرونه مشترک کړي وای، هغه متاسفانه نن کوم لور ته سفر فکر کوم کړی دی، ټلیفونونه یې کار نه کوي. او نن بیا دویمه چې د دې عملیاتو نه موږ کوم نوی خبر نه لرو، یوازې په دې خبرې چې عملیات هم روان دي.
دایی صاحب، خیر، داسې چې دنو رابه شو دې موضوع ته چې وړاندې ما هم یادونه وکړله، د دغو عملیاتو څخه لا مخکې یو شمېر کورنۍ وتلې وې او د مرجی ولسوالۍ نه امنو ځایونو ته لاړلې، خو یو شمېر هم پاتې شوې. دغه کورنۍ چې وتلې دي، له دوی سره تر کومه حده مرستې شوې دي؟ او نه یوازې په لشکرګاه کې، فکر کوم چې په نورو ځایونو کې هم ځای په ځای دي. او هغه کسان چې په مرجی کې دي او په جګړې په دننه په صحنه کې دي، له هغوی سره آیا څه مرستې شوې دي او که په پام کې ده چې د مرستې ورته ورسیږي؟
څلور جن کتان د مرجی خلک هر ورځ میډیا ته زنګونه وایي، شکایت کوي چې موږ خوراکي توکي خلاصي ودی. خو بیا هم تر نن ماښام پورې د دې وسمرو لري د مرجی ولسوالۍ ما هم چې دونکو په چاله په یو پامل کې درې څلور لا و کورنۍ کې راځي ودی چې امر څه نه درته ولي. خو د هلمند والي ولید چې دوی پر یو پلان کار کوي چې له عمله به ډیر شر په مرجی کې مرکه کسانو ته چې خوراکي توکي خلاصي ودی مرستې ورسوي. خو تر اوسه لا دا جواب نه دی چې کله د چا په واسطه او څه وخت به تر سره کیږي.
ډیر زیاته مننه دایي صاحب. که دا ووایاس چې ویل کېږي په مرجی ولسوالۍ کې مخته تر دې چې عملیات پیل شي، دا عملیات اعلان شوي وو، نو طالبانو هم تر ډیره حده په دغه ولسوالۍ کې او همداراز په نادلي کې هغه ماینونه خښ کړي چې خپلې جوړ کړي دي. او مقامات وایي چې هلته د دې په خاطر عملیات ډېر رو روان دي چې ډېره بخښنه غواړم همدا اوس له خو څخه موږ یو بل ډېر عجل رپورټ واخیست، خو دا به په لنډه راته وایست. د دې په خاطر د عملیاتو رو روان دي چې هلته ماینونه خښ شوي دي. خو د هلمند والي له وار له مخه پرون چې هلته لاړ، د افغانستان بیرغ په دې ولسوالۍ وځړو، په دې اړه څه ویل کېږي چې دا عملیات یعنې واقعا همدې مسلې په خاطر رو روان دي؟
وهو خلاص دخل بسر خبري كوه وغي بيوش نرسمه كين مركي كسان البطا تاريبان دفين مقاومتين خبار حمور كي هو غي چه تراول او دوم ورز ورز تر مقاومتين جات سيوي دي تاليبان خو فاين حال كي ده هنمان چارواكي خصوصا ده هنمان والي حال تننگوانا ده جات منون ده کرل بولي او ده ترسان دي وای چه مرجع نشت سيما دارت ووسم زرگول تعملين پاده دي کو خالق پاده دي مرو دي خاطر چه ملکی کسان تمر کی بلوانه ورینو ده عملیات رو او بطي دي خو تاليبان وای چه مامور مقاومات کو بطي خاطر دي مختلف
ډیره زیاته مننه الیاس دایی زمون خبریالو چې د هلمند مرجع ولسوالۍ روانو عملیاتو څخه یې رپورټ وکړو بیا هم د مرجع ولسوالۍ ته ستنېږو او ځینې نور رپورټونه هم په دې هکله لرو همدا اوس زمون تخنیکي همکار وایي چې له خو څخه زمون خبریال امیر بهیر ټلیفون په کرخه ده او وایي چې هلته د کومې پیښې رپورټ وکړي بهیر صاحب سلام علیکم مهرباني وکړئ که ووایئ چې په خوست کې څه پیښه شوې ده
بله سره هجان تقریبا یو لس دقیقې وړاندې د خوست ښار په مرکزي برخه کې په مرکزي پارک کې د ببرخان غزي پارک په نوم سره یادېږي دوه پرله پسې د مان چاودنې وشوې تر اوسه معلومه نه ده چې دا سرنوشونکې حملې وې او که بمي چاودنې وې خو د خوست د عام روغتیا رئیس ډاکټر امیر بسا منګل وایي چې د لومړۍ چاودنې څخه یې اووه تنه اتیان ملکی روغتون ته راوړی دي چې په دې کې دوه پولیس او پنځه تنه نورې ملکی وګړي دي چې دوه ماشومان هم پکې شامل دي د دوهمې چاودنې تر اوسه د ټپیانو او مړو پته نه لګېږي چې څه کوم روغتون ته لېږدول شوي آیا شخصي روغتونونو ته هم لېږدول شوي او که نه په دې حاله پلټنې روانې دي خو تر اوسه محلي چارواکي ټلیفون نه اخلي چې موږ له هغو سره تماس ونیسو د پرې شخصي جزیات په ډاګه شي نو وخت هم ډېر کم دی شپه ده او کله چې مکمل جزئیات ترلاسه شي په راتلونکو خپرولو کې به موږ اوریدونکو ته مکمل جزئیات د دغه پیښو وړاندې کړو
ډیره زیاته مننه امیر بهیر قدرمنو دوستانو زمونږ خبریالو چې ویلي په خوست کې دننه په ښار کې دوه چاودنې شوې دي او د زیاتو مرګ ژوبلو په اړه جزئیات مقاماتو د څرګندونو له امله چې هغوی تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي زیات معلومات رانه کړی شول خو بیا مو هم کور ودان چې په دې اړه مو معلومات راکړل اوس هم یوه خبرتیا اورو او تر خبرتیا وروسته به بیا هم د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ په اړه نور رپورټونه وړاندې کړو
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
وخت شپږ بجې او ولس دقیقې دی د افغانستان مدني ټولنې او د بشري حقوقو مسولین وایي چې په هلمند کې باید عملیاتو په بهیر کې د ملکي خلکو ژوند ته زیاته پاملرنه وشي د هلمند مرجع په ولسوالۍ کې له تېرې شنبې ورځې راهیسې د وسروالو مخالفانو پر ضد عملیات روان دي ویل کېږي چې یو شمېر ملکیان پکې وژل شوي دا ټولنې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر او ناټو له چارواکو هیله کوي چې په دې مسله کې مداخله وکړي څو په عملیاتو کې د ملکیانو وژنه تکرار نشي خان محمد سیند تفصیل اوروي
د افغانستان مدني ټولنې او د بشر د حقوقو کارکونکو له مسؤل چارواکو څخه په کلکه سره غواړي چې د هلمند ولایت د مارجې په عملیاتو کې دي د ملکی خلکو ژوند ته پاملرنه وکړي دا ټولنې وایي چې په جګړه کې خکیل خواوي باید د بشر د حقوقو له اصول څخه هیڅ ډول سرغړونه ونه کړي د افغانستان مدني ټولنې او د بشر د حقوقو کارکونکو له حکومت څخه دا هم غواړي چې ډیر ژر د عملیاتو سیمې ته یو پلاوی واستوي ترسو د جنگ له قربانیانو او بې کورشو سره لازم مرستې وشي د مدني ټولنو او د بشر د حقوقو د ادارو د هماهنګۍ مسؤل محمد نعیم نظری د ازادۍ رادیو ته وویل چې که افغان حکومت د دوی غوښتنې ونه مني دوی به د نړیوالو ادارو دروازې هم وټکوي د ادارو په هیواد کې د ملګرو ملتو د سازمان له دفتر څخه هم غوښتې دي چې د هلمند په ولایت کې د زیانمنو شوو ته د مرستو رسولو پروګرامونه تنظیم کړي په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو عمومي قماندان مک کریستل وایي چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی سپارښتنه کړې ده چې په عملیاتو کې د ملکی خلکو ژوند ته پوره پاملرنه وشي
The first thing I would say is when President Karzai proved
لومړی خبره چې د تکوم یې دا ده چې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی هدایت دا و چې په عملیاتو کې تر ټولو مهمه خبره د ملکی خلکو د ژوند ساتل دي بل دا چې د عملیات د افغانانو په مشرۍ تر سره کیږي او مونږ یې یو برخه یو مونږ د افغانانو په میړانه ویاړو
ویل کیږي چې د شنبه لورځ راهیسې د مارجې او نادلی په ولسوالیو کې د عملیاتو په لړ کې شاوخوا شل تنه ټپیان او وژل شوي دي
د کندز ولایت امام صاحب په ولسوالۍ کې افغان ځواکونو د نړیوالو پوځونو په مرسته عملیات کړي دي. د دې پیښې نور حال به زموږ د خبریال نور محمد سیم په ریپورت کې واوري.
د کندز ولایت امام صاحب له ولسوالۍ نه په ورکړای شوي رپورټونو کې ویل شوي دي چې دغه ولسوالۍ ته د ځینو تصفیوي عملیاتو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي ځواک سپیشل فورس په همکارۍ د کورنیو ځواکونو لکه ملي اردو، ملي پولیس او ملي امنیت سرتیرو د دغه ولسوالۍ د قرغان تپې په سیمه کې چې 10 کیلومتره له ښار څخه فاصله لري یو لړ عملیات ترسره کړي دي چې د مرګ ژوبلو په اړه یې بېلابېلې څرګندونې شوي دي. کندز والي انجینیر محمد عمر څو مخکې آزادۍ راډیو ته وویل چې د دې عملیاتو په ترڅ کې د تیروتنې له مخې د سپیشل فورس د جنګي الوتکو لخوا پر افغاني عملیاتي ځواکونو باندې بمونه اچول شوي دي چې په نتیجه کې 2 صاحب منصبان او 15 عسکر وژل شوي دي. لکه چې وایي کندز والی زیاته کړه چې په دې حق لاسیمې ته یو څیړنیز پلاوی استول شوی او پیښه تر څیړنې لاندې ده. بل پلو ذبیح الله مجاهد څوک چې ځان د طالبانو ویان بولي آزادۍ راډیو ته په یو تلیفوني تماس کې ادعا کړې ده چې نه یوازې په دولتي عملیاتي ځواکونو باندې د الوتکې د بمبارد له امله دولتي پولیس وژلی شوي دي، بلکې د دوی د یو برید په نتیجه کې د قدرت الله په نامه یو قمندان سره له 15 عسکرو هم وژل شوي دي. خو د نوموړي دغه ادعا امنیتي سرچینو نه ده منلې. هېره دې نه شي چې دا په کندز کې د بېلابېلو پوځي عملیاتو په ترڅ کې لومړنۍ پیښه ده چې د بهرنیو مرستندوی الوتکو لخوا پر داخلي عسکرو سهوان بمباري کیږي او دغسې مرګ ژوبلې رامنځته کوي.
د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې مو د افغان ځواکونو او نړیوال پوځونو په مرسته د عملیاتو په اړه واورېدل. هېره دې نه وي چې د کندز والي 2 ورځې وړاندې اعلان کړی و چې د کندز په ځینو سیمو کې به د هلمند د مرجې ولسوالۍ په څیر عملیات پیل شي. دا رپورټ مو واورېد. اوس هم نور رپورټونه راخلو. د نیوز ویک ورځپاڼې په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو د یو بل مشر د نیول کېدو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې ویل شوي چې د وسلوالو طالبانو د مشر د امریکایي او پاکستاني ادارو په د وسلوالو طالبانو مشر د امریکایي او پاکستاني ادارو په ګډه همکاري نیول شوی ده. د نیوز ویک د دې مقالې په حواله په سیمه کې د طالبانو چارواکو او همداراز په واشنگټن کې د استخباراتو مامورینو د طالبانو د مقام د ملا سلام په نوم معرفي کړی ده. د نیوز ویک ورځپاڼې د دې مقالې جزئیات فرشته جلال زئی اوروي.
ملا سلام د طالبانو لخوا د کندوز والي نومول سوی و. د نیوز ویک په حواله وسلوالو طالبانو د دغه ورځپاڼې خبریال سمی یوسفزی ته ویلي چې ملا سلام تقریبا یو اونۍ وړاندې په فیصل آباد کې د پاکستانی امنیتي ځواکونو لخوا ونیول سو. ملا سلام د افغانستان په شمال کې د طالبانو له فعالو قمندانانو څخه و. د طالبانو په وار وار په شمال کې د ناټو پر قواوو مرګونی حملې کړې دي. په سیمه کې میشت د ناټو او امریکایي قواوو لخوا له ډېرې مودې راهیسې د ملا سلام د نیول کېدو هڅې کېدې. له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د امریکا یو چارواکي نیوزویک ته د ملا سلام د نیول کېدو خبر تایید کړی دی. د امریکایي مقام ویلي د کره استخباراتي معلوماتو او په پاکستان کې د موثر همکاري په مټ ملا سلام ونیول سو. دا په واقعیت کې د طالبانو د رهبرۍ لپاره ښه وخت نه دی. د امریکایي مقام د معلوماتو د حساسیت په خاطر د خپل نوم لاخیستلو ډډه کړې ده. وروستۍ 4 ورځې د وسلوالو طالبانو لپاره د هغوی د مهمو رهبرانو د نیول کېدو په خاطر ډېرې سختۍ تمامې سوي دي. تېره اونۍ د هغو د بل عمده مشر ملا برادر د نیول کېدو خبر خپور سو. د نیوزویک په لیکنه دا د طالبانو لپاره یوه ستره ضربه وه. ورځپاڼه لیکي چې ملا برادر د پاکستاني مقاماتو په توقیف کې دی او تر اوسه لا نه ده څرګنده چې امریکایي مقامات تر کومه حده هغه ته لاسرسی پیدا کولای سي. د پاکستان د حکومت رهبري ته یو نږدې مقام نیوزویک ته ویلي چې ملا برادر د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت په لاس کې دی او پاکستاني مقامات شاید ډیر نرم چلند ورسره ونه کړي.
و موریدل چې د طالبانو یو بل مقام د ملا سلام په نوم هم په بلوچستان ایالت کې نیول شوی دی. بلورته د پاکستان د پوځ ویاند پرون په رسمي ډول په یوه اعلامیه کې تایید کړه چې د طالبانو دوهم مشر ملا برادر په کراچۍ کې یوه میاشت وړاندې نیول شوی و او اوس د پاکستان او امریکا د استخباراتو لخوا ورڅخه پوښتنې او ګروېګنې کېږي. همداراز سپینه ماڼۍ د لومړي ځل لپاره تایید کړی ده چې د طالبانو مهم قمندان ملا عبدالغني برادر په پاکستان کې نیول شوی. د سپینه ماڼۍ ویاند هغه نیونه په سیمه کې د ګډو هڅو لپاره یوه لویه بریا وبلله.
بلورتا ولکی چې ملا عبدالغنی برادر د طالبانو د پوزي شورا مشر د امریکا او پاکستان د استخباراتي ادارو د ګډو هڅو په محل د پاکستان په ستر ښار کراچي کې نیول شوی اوس د پښتنه کېږي چې د ده پر ځای به څوک ټاکل کېږي. رویترز آژانس د مسله څېړلې ده چې احمد شیبر وړاندې کوي.
تر اوسه د طالبانو د اداري او پوځي چارو د سیستم په برخه کې لږ معلومات خپره شوي دي، خو رویټرز آژانس په دې اړه څه تفصیلات ورکړي دي. دغه آژانس څرګندوي چې د طالبانو سیستم په قبایلي بنسټ ولاړ دی. د وسلوالو یوه وړه ډله ځان ته طالبان وایي چې دغه ګروپ د طالبانو د مرکزي ځواک له لورې پیژندل شوی وي او هغوی ورسره همکاري کوي. دغه وړه ډله سره له دې چې خپل واک لري، خو له لویه سره د طالبانو عمومي ستراتیژي تطبیقوي. د طالبانو وړې کلیوالې ډلې له 100 تر 500 وسلوال لري. له دوی سره د نورو سیمو وسلوال لږ مرسته کوي او د نورو طالبانو له لورې لږ وسایل هم ورکول کېږي. د طالبانو دغه واړه ګروپونه خپل ځان ته اطلاعات راغونډوي، لوجستیکي ستونزې خپله هواروي او په خپلې سیمې کې د خلکو فعالیتونه خپله څاري. د مختلفو سیمو واړه ګروپونه استخباراتي معلومات سره شریکوي او کله ناکله له یو بل سره مالي مرستې هم کوي. دغه ټولې ډلې مولا محمد عمر خپل مشر ګڼي، چې په خپل مولا محمد عمر د طالبانو د شورا مشي کوي. د طالبانو په شورا کې د رویټرز آژانس په وینا د مولا محمد عمر او مولا برادر سربیر سراج الدین حقانی غړیتوب لري چې د افغانستان په جنوب کې د طالبانو د عملیاتو مشي کوي. امیر خان متقی هم د شورا غړی دی. دی د طالبانو د مطبوعاتو د څانګې مسول دی. استاد یاسر هم د شورا غړی دی. یاسر چې وخت نیول شوی و د یوې معاملې له مخې د کابل له زندانه خوشې شو. په کابل او هرات کې د طالبانو د رژیم د وخت والی مولا منان هم د شورا غړیتوب لري. د طالبانو د رژیم پر مهال د هوایي چلند وزیر مولا اختر محمد منصور هم د شورا غړی دی. د طالبانو د شورا یو شمیر نور غړي هغه کسان دي چې ځای ناسته یا نیول شوی یا وژل شوی او د مولا محمد عمر له لوري د هغوی پر ځای نور کسان معرفي شوي دي. د طالبانو د مشانو له ډلې یو هم مولا دادالله و چې په 2001 کال کې په افغانستان کې ووژل شو او د طالبانو د رژیم د دفاع وزیر مولا عبیدالله اخوند تیر کال په کوټه کې ونیول شو. د رویټرز آژانس په وینا د ګوانتنامو پخوانی زنداني عبدالقیوم زکریا شای اوس د مولا برادر اخوند پر ځای وټاکل شي. زکریا په 2001 میلادي کال کې په مزار شریف کې تسلیم شوی و او تیر و کال یې په ګوانتنامو کې تیر کړی دی، چې بیا په 2001 کال کې افغان حکومت ته وسپارل شو او یو کال وروسته له بنده خوشي شو. د مولا برادر پر ځای ممکن مولا محمد حسن هم وټاکل شي. دی د طالبانو د رژیم پر مهال د کندهار والی و. مولا حسن چې د شوروي له ځواکونو سره جنګېدلی دی، د طالبانو د تحریک له مؤسسینو څخه دی.
خبري مجله اوري.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ماښام شپږ بجې او له 8 دقیقو 3 شېبې اوښتلې. د افغانستان د انتخاباتو په قانون کې نوې تعدیلات رامنځته شوي چې دغه قانون د وزیرانو د شورا لخوا تصویب او ولسمشر حامد کرزي هم توشیح کړ. ښاغلی کرزي د یو تقنیني فرمان له مخې عدلي وزارت امر کړی چې په نوې جریده کې د نشر شي، خو د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې د ژمي د رخصتیو په پوره کېدو سره به په دې قانون بحث وشي. دا رپورټ به د حمید مومن څخه واورو.
د افغانستان د عدلي وزارت وایي چې د انتخاباتو په قانون کې راوړل شوی تعدیلات د وزیرانو شورا لخوا تایید او بیا ولسمشر کرزي د یو فرمان په صادرولو سره توشیح کړی دی. د چارواکو په وینا په دغه فرمان کې ښاغلي کرزي د عدلي وزارت ته حکم کړی چې توشیح شوی قانون په خپله رسمي جریده کې خپور کړي. د عدلي وزارت د تقنین رئیس سید یوسف حلیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې قانون کې د بڼې او محتویاتو له پلوه د ځینو مهمو بدلونونو ترڅنګ د جمهوري ریاست ملي شورا او ولایتي شورا د کاندیدانو لپاره لږ سخت شرایط په پام کې نیول شوی دی.
جمهوری ریاست کاندید مخالف و چه لس زره کارتونه برای دهه دا باید کمیسیون ته وړاندې کړي. په دې قانون کې دغه تعداد لوړ شوی دی 100 زره ته، او هکذا حکومت مبلغ چې باید کمیسیون ته ورکړي هغه مخکې 50 زره افغانۍ او اوس 2 میلیون افغانۍ شوی دی. همدغه راز د ولسي جرګې د کاندیدانو په رابطه د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو او د ولسوالۍ د شوراګانو په رابطه باندې کوم مبلغ چې د پیشپرداخت سره مو ورکول کېږي هغه کې اوس زیاتوالی راغلی.
د انتخاباتو په قانون کې دا بدلونونه د هغې کمیټې لخوا راوستل شوی چې د ولسمشر کرزي لخوا ټاکل شوی و. د ښاغلي حلیم په وینا راوستل شوی تعدیلات د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته دا حق هم ورکوي چې د شفافو او عادلانه انتخاباتو د شرایطو د ناموجودیت په صورت کې انتخابات د یوې مودې لپاره وځنډوي. ښاغلي حلیم وویل چې دا قانون چې د ولسمشر کرزي د یو تقنیني فرمان له مخې توشیح شوی ولسي جرګې ته د بحث لپاره نه استول کېږي. ځکه چې د عدلیې وزارت په وینا ولسی جرګه په خپل وروستي تقنیني کال کې د انتخاباتو په قانون د بحث کولو حق نه لري.
ډیرو درنو دوستانو، د ازادۍ راډیو د دې سات مخمنۍ خبری مجله په همدې ځای پای ته رسی. از ساسي قربانوم او د نن ورځ لپاره له تاسو سره خدای پاماني کوم. خو راتلونکي او وروستۍ خبری مجله زما همکاره ملیحا احراری وړاندې کوي. په سټډیو کې د ملیحا جان ته خرغلس وایم.
تشکر سالا جان، به شما مانده نباشین. سلام دوباره به شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 است. در این برنامه در رابطه با عملیات مرجع تحولات اخیر و رسانیدن کمک ها به باشندگان مرجع و همچنان عملیات پاکسازی ماین ها در منطقه کوشش میکنیم با خبرنگار منطقه به صورت زنده گزارش داشته باشیم، و هم درباره این که چه کسی جانشین شخص دوم طالبان ملا برادر انتخاب خواهد شد، در این رابطه هم گزارش را خواهید شنید. اما قبل از این که به سایر تحولات و این گزارش ها بپردازیم، همکارم زرغون منگل خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان هشدار می‌دهد که باید نیروهای درگیر در عملیات مارجع از تلفات افراد ملکی جلوگیری کنند. مقامات ریاست امنیت ملی افغانستان می‌گویند که تدابیر امنیتی در کابل بیشتر از پیش افزایش یافته است. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان امروز در اسلام آباد با رهبران پاکستانی ملاقات و گفتگو کرد. و قرار است باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز در قصر سفید با دالائی لاما رهبر مذهبی تبت ملاقات کند. شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان هشدار می‌دهد که باید نیروهای درگیر در عملیات موسوم به مشترک در هلمند از تلفات افراد ملکی جلوگیری کنند. مسئولین شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر با ابراز نگرانی در این خصوص از حکومت افغانستان خواستند تا هر چه زودتر هیئت ملکی خود را به محل حادثه بفرستد تا زمینه کمک‌های اولیه را برای قربانیان و بی‌جا شدگان فراهم سازد. مقامات ریاست امنیت ملی افغانستان میگویند که تدابیر امنیتی در کابل بیشتر از پیش افزایش یافته و گروه‌های مختلف تروریستی و اختطافگر نیز تعقیب شده و شماره از تروریستان و اعضای باندهای اختطافگر بازداشت شدند. سعید انصاری سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان به روز پنجشنبه در کابل ضمن تشریح دستاوردهای اخیر و بازداشت افراد وابسته به گروه‌های تروریستی در کابل و برخی از ولایات افغانستان در مورد امنیت کابل اطمینان داد. وزارت خارجه افغانستان میگوید که وزیر خارجه کشور در تازه‌ترین ملاقات ها با یک هیئت کنگره آمریکا و دیدار با سکرتر جنرال وزارت خارجه ایتالیا تعهدات تازه کمک و حمایت را از جانب آنان دریافت کرده است. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفت که هیئت 5 عضوی کنگره آمریکا که به کابل سفر کرده است از تعهدات درازمدت آمریکا و حمایت کنگره از برنامه‌های بازسازی در افغانستان سخن زده، و همچنان سکرتر جنرال وزارت خارجه ایتالیا در سفر به کابل از پیشرفت‌های به دست آمده ابراز خرسندی کرده و به ادامه کمک‌های کشورش در عرصه‌های مختلف تأکید نموده است. گفته شده است که دیدار این هیئت با مقامات دولتی افغان در کابل همچنان ادامه دارد. مقامات دولتی در ولایت ننگرهار میگویند امروز 7 تن از مخالفین مسلح در آن ولایت به دولت پیوستند. دگروال محمد خان، یک تن از مسئولین لوای پلیس سرحدی در ولسوالی شینوار ولایت ننگرهار، بر رادیو آزادی گفت با این تعداد از افراد طالبان از مدت بدین سو ارتباط گرفته بودند و تعدادی از اسلحه را نیز آنها با خود به دولت تسلیم کردند، اما طالبان تا حال در این مورد تبصره نکردند. در این حال از ولایت میدان وردک خبر می رسد که 8 تن از نیروهای پلیس همراه با وسایلشان لادرک شدند. زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان گفته است این سربازان پلیس همراه با اسلحه و وسایلشان به طالبان تسلیم شدند. وزارت عدلیه افغانستان میگوید که تعدیلات وارد شده در قانون انتخابات کشور به تازگی مورد تایید شورای وزیران افغانستان قرار گرفته است. رئیس جمهور کرزی بر مبنای یک فرمان تقنینی این قانون را با تعدیلات جدید توشیح کرده و غرض نشر در جریده رسمی به وزارت عدلیه ارسال کرده است. سید یوسف علیم رئیس تقنین وزارت عدلیه افغانستان بعد از چاشت امروز در صحبت با رادیو آزادی در مورد برخی از تعدیلات وارد آمده در قانون انتخابات این کشور سخن گفت. او گفت در قانون جدید انتخابات هم از لحاظ شکل و هم از لحاظ متن تغییرات عمده آمده است. در قانون قبلی کاندیدان ریاست جمهوری مکلف بودند که 10,000 کارت رایدهی را به کمیسیون مستقل انتخابات ارائه کنند و مبلغ 50,000 افغانی به قسم تضمین بگذارند. فعلا تعداد کارت ها به 100,000 بلند رفته و مبلغ هم به 2.5 میلیون افغانی بلند رفته است. همچنان کاندیدان ولسی جرگه افغانستان قبلا مکلف بودند که 10,000 افغانی به شکل تضمین بگذارند و حال این مبلغ به 30,000 افغانی بلند رفته است. انتظار می رود تیم ملی کرکت افغانستان امشب در دبی با تیم کرکت کانادا رقابت کند. این مسابقه پس از آن برگزار می شود که رقابت ها به هدف رایافتن تیم های اشتراک کننده در مسابقات 20 اوور به پایان رسیده و تیم افغانستان در آن به قهرمانی دست یافته است. نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان ریچارد هولبروک امروز در اسلام آباد با رهبران پاکستانی ملاقات و گفتگو کرد. این ملاقات چند روز بعد از دستگیری ملا برادر در پاکستان صورت می گیرد. انتظار می رفت بحث‌های امروزی آقای هولبروک با یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان روی مبارزه دو کشور بر ضد تروریسم متمرکز باشد. بر اساس یک خبر دیگر از پاکستان، حداقل 2 نفر امروز در اثر یک انفجار در شمال غرب آن کشور کشته شدند. این انفجار در منطقه قبایلی اورکزای رخ داد و در آن 10 تن دیگر جراحت برداشتند. قرار است باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز در قصر سفید با دالای لاما رهبر مذهبی تبت ملاقات کند. پکینگ دالای لاما را به عنوان یک فرد جدایی طلب می شناسد که می خواهد تبت را از چین جدا کند. این دیدار رئیس جمهور آمریکا با رهبر تبتیان در حال صورت می گیرد که تنش های در روابط آمریکا و چین رونما شده است. چین مخالفتش را با فروش اسلحه آمریکایی به تایوان ابراز نموده است. واشنگتن به نوبه خود به سبب به جاسوسی های اینترنتی چین خشمگین است. وزیر خارجه برتانیا میگوید کشورش انتظار همکاری کامل اسرائیل در زمینه تحقیقات درباره استفاده پاسپورت‌های تقلبی در قضیه قتل یک رهبر حماس را دارد. قتل یک مقام ارشد حماس در دبی توسط چند تبع اروپایی که با پاسپورت‌های جعلی سفر می‌کردند، تنش‌ها میان اسرائیل و چند کشور اروپایی را افزایش داده است. بعد از آنکه دبی نام‌های 11 فرد مظنون را که با پاسپورت‌های تقلبی سفر می‌کردند افشا کرد، شک و تردیدها بالای موساد یا اداره استخباراتی اسرائیل درباره قتل محمود المحبوب رو به افزایش نهاده است. از جمله این 11 نفر 6 تن آنها پاسپورت‌های برتانیایی، 3 تن آنها آیرلندی و 2 تن دیگر پاسپورت‌های فرانسوی و آلمانی داشتند. اسرائیل گفته است هیچ ثبوت وجود ندارد که موساد در این قضیه دست داشته باشد. و خبر آخر که رئیس جمهور جدید کرواشیا ایوا جوزوویچ امروز سه مراسم خاص رسمی حلف وفاداری یاد کرد. جوزوویچ بعد از سوگند وفاداری گفت اصلاحات را در کرواشیا وارد خواهد کرد که رای آن کشور را برای شمولیت در اتحادیه اروپا هموار کند. این بود خبرهای افغانستان و جهان. حال توجه کنین به خبرهای اقتصادی و سپورتی.
مسئولین میان بانک می گویند که به زودی با ایجاد نمایندگی های خود در شماری از ولایات کشور برای صدها نفر زمینه یک کار را فراهم می کنند. دکتر فریدون نورزاد رئیس عمومی میان بانک که در مراسم توزیع جوایز برای مشتریان این بانک صحبت می کرد به رادیو آزادی گفت که همین اکنون بیشتر از 750 نفر در شعبات مختلف میان بانک کار می کنند. به گفته آقای دکتر نورزاد با تأسیس نمایندگی های میان بانک در ولایات که به زودی عملی خواهد شد برای صدها تن دیگر از هموطنان ما زمینه یک کار مساعد می گردد. مقامات وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگویند که روند کنترل کیفیت و قیمت مواد نفتی را به صورت جدی آغاز کرده‌اند. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که بر اساس تصمیم شورای وزیران افغانستان، مسئولین ادارات نرم و استاندارد و همچنان اداره محیط زیست در همکاری با وزارت تجارت موظف گردیدند تا در بنادر و شهرها کیفیت و قیمت مواد نفتی را کنترل کنند. این تصمیم در حالی گرفته شده است که مردم از واردات تیل بی کیفیت و بلند بودن قیمت مواد نفتی و گاز مایع شکایت دارند. و این هم اخبار ورزشی. رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان گفته است که آمریت های ورزشی و فدراسیون های ورزشی ولایات به اساس انتخابات برگزیده می شوند. محمد ظاهر اخبار رئیس کمیته ملی المپیک در مصاحبه با روزنامه 8 صاف گفته است که در نظر است تا آمرین ورزشی همه ولایات با شمول مسئولین فدراسیون ها انتخابی شود و کار بالای این برنامه آغاز گردیده است. در 34 ولایت افغانستان آمریت های ورزشی فعالیت می کنند که فدراسیون های مختلف ورزشی نیز در چارچوب این آمریت ها فعال هستند. آمریت ورزشی ولایت بدخشان می گوید که به خاطر برفاری های شدید و راهبندان در این ولایت مسابقات بسکشی که قرار بود راه اندازی شود به تعویق افتاده است. جان آقا نیرومند آمر ورزشی ولایت بدخشان به رادیو آزادی گفت که قرار بود در این رقابت ها 8 تیم اشتراک کنند. تا کنون معلوم نیست که این رقابت ها چه زمانی برگزار خواهد شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:40:30. توجه کنید به سرخط گزارش ها و تحولاتی که در این برنامه از آن گزارش داریم. بحث ها درباره جانشینی ملا برادر شخص دوم طالبان ادامه دارد. شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر خواهان جلوگیری از تلفات ملکی در عملیات مارجه شده است. قرار است نیروهای کانادایی به زودی عملیات مشابه مارجه را در قندهار آغاز کنند و قانون انتخابات افغانستان با تعدیل‌های نو تحت تصویب شورای وزیران قرار گرفت. دستگیری ملا برادر شخص دوم طالبان در نتیجه عملیات مشترک آمریکا و پاکستان این سوال را مطرح می‌سازد که چه کسی جانشین وی خواهد شد. شاید پاسخ‌های واضح به این سوال وجود نداشته باشد، زیرا تفصیلات خیلی کم راجع به سلسله مراتب رهبری طالبان که در رسیان ملا عمر قرار دارد در دست می‌باشد. از تشکیلات پراگنده طالبان معلوم می‌شود اگر جانشینی هم برای ملا عبدالغنی برادر تعیین شود، شاید وقت زیادی را در بر گیرد. خبررسانی رویترز برای چگونگی تشکیلات طالبان گزارشی را نشر کرده است که فشردهیان را از سلطان محمد سرور می شنوید.
تحریک طالبان عبارت از یک شبکه دارای بخش‌های از هم جدا می باشد که با شرایط قومی و قبیله‌ای افغانستان سازگار است. طالبان گروه‌های کوچک محلی دارند که در بدر همکاری و وفاداری به سران و رهبران روحانی این گروه از حمایت و پشتیبانی برخوردار می‌شوند. گروه‌ها و هسته‌های محلی طالبان در حالی که استراتژی عمومی طالبان را پیاده می‌کنند، در امور محلی خود مستقلانه عمل می‌کنند. به طور مثال، گروه طالبان در یک قریه عموماً متشکل از 10 تا 50 عضو می‌باشد که به صورت نوبتی در عملیات رسمی اشتراک می‌کنند و در کنار آنها امکان دارد چند نفر دیگر هم از قریه‌های مجاور وجود داشته باشند که یا به اساس انگیزه های مذهبی و یا به خاطر امتیازات مالی فعالیت می کنند. گروه طالبان در یک قریه امور استخباراتی، لوجستیکی، تنظیم و دعوت مردم را مستقلانه انجام داده، اما با گروه های دیگر هماهنگی و تشریک مساعی دارد. آژانس خبری رویترز می افزاید که همه طالبان از ملا محمد عمر اطاعت می کنند که او به نوبه خود در رأس شورای رهبری قرار دارد. اعضای سابق طالبان می گویند که شورای رهبری متشکل از 22 عضو می باشد. برخی از قماندانان گروه های قوی منطقه‌ای، چند تنی که روابط نزدیک با ملا عمر دارند و همچنین برخی از اشخاصی که نسبتاً زیاد معروف نیستند نیز شامل این شورا می باشند. برخی ها در گذشته می گفتند که زمام امور شورا و تصمیم گیری فقط در دست 10 نفر می باشد. شورای کمیته که یکی از قوی ترین تشکیلات طالبان محسوب می شود، عملیات همه گروه های منطقه‌ای و محلی طالبان را در جنوب و شرق افغانستان رهبری می کند. در حالی که ملا عمر در رأس این شورا قرار دارد، بسیاری به این باورند که کارهای روزمره این شورا را ملا برادر به عهده داشت. دگر جنرال دیوید بارنو، افسر متقاعد اردوی آمریکا، میگوید که شورای کمیته بنیاد فکری و ایدئولوژیکی شورش در افغانستان محسوب می شود. عبدالقیوم زاکر که چند سال در زندان گوانتانامو محبوس بود، یکی از کسانی است که امکان دارد جانشین ملا برادر شود. ملا زاکر یکی از قماندانان سرشناس طالبان در جنگ‌های سال‌های 1990 بود. او هنگام سقوط رژیم طالبان خود را در مزار شریف به نیروهای افغان و آمریکایی تسلیم کرد و چندین سال را در زندان گوانتانامو سپری کرد و یک سال قبل به دولت افغانستان سپرده شد. اما سید جونز، پژوهشگر مرکز مطالعات راند، میگوید که این روشن نیست که او چرا رها شد و چرا بعد از رهایی دوباره فوراً با طالبان پیوست. ملا زاکر بعد از پیوستن با طالبان مسئولیت مناطق مهمی چون قندهار، هلمند و اروزگان را به عهده گرفته و گفته می شود که روابط خیلی نزدیک با ملا برادر داشت. ملا محمد حسن که از سوی طالبان به حیث والی قندهار تعیین شده نیز امکان دارد جانشین ملا برادر شود. ملا محمد حسن علیه قشون اتحاد شوروی جنگیده و در تأسیس حرکت طالبان سهم داشته است.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
عملیات مشترک نیروهای افغان و ناتو در مارجا در ولایت هلمند از 6 روز بدین سو ادامه دارد، اما وضع باشندگان مارجا در چه حال است؟ گلاب منگل ولی هلمند دیروز به مارجا رفت و گفت کمک‌های بشری به زودترین فرصت به این منطقه رسانیده می شود. خبرنگار رادیو آزادی را از هلمند در خط تلفن داریم. همکار گرامی، لطفاً بگویید تحولات تازه در مارجا چی است؟
بسیار تشکر. سلام برای شما و برای شنونده عزیز. تا حال که ما امرای شما در تماس هستیم، چیزی نو و یا تغییرات نو را از مرجع به دست آوردیم. هرچند کوشا هستیم که با مقامات دولتی در تماس باشیم و از اونا یک چیزی نو بگیریم، اما اونا از معلومات کنه جواب میتن، میگن که چیزی نو نیست، عملیات رو به انکشاف هست، یعنی پیشرفت وجود داره، گاه گاه با مقامات های روبرو میشیم، اما چیزی نو و تعول بسیار کلان که قابل باور باشد در دسترس نمیباشد.
و اما لطفا بو این وضع مردم در چی حال است؟ آیا مردم برشون کمک رسیده؟
درباره مردم باید گفته شود که امروز هم تماس های زیاد از ولسوالی مرجع داشتن، مردم شکایت داشتن که مواد خوراکیشان خلاص شده، اما تا اکنون چیزی از مواد خوراکی و غیر خوراکی برای مردمی که در مرجع هستن نرسیده. اما ولی هلمند دیروز گفت که سر یک پلان کار میکنن که از بابت او خواهد تانستن که مواد خوراکی و غیر خوراکی را به زودترین فرصت برای اهالی مرجع که مکرون اوجم در اثر عملیاتی که جریان دارد نمیتونن از خانهشان براید و چیزی خوراکی را بگیرن برای اونا رسانیده خواهد شد. اما ای که چی وقت خواهد شد و چی وقت کی این مواد اوج انتقال خواهد کرد، ای تا هنوز روشن نیست.
گفته میتونین که عملیات پاکسازی ماین ها در مرجع به چی ترتیب به پیش میره؟
با مقامات در این بارم صحبتی داشتم، اونا میگن که فعلا اونا ماین های جای را میکشن و پاکسازی میکنن که اونا هدف خود را به پیش میبرن، یعنی وقتی که با طالبان میجنگن و پیش میرن ماین های او جای را اثرک و از تعدادی میکشن، اما در مجموع بعد از گرفتن مارجا و بعد از ختم شدن مرحله اول عملیات اونا پاکسازی ماین ها را آغاز میکنن و بعد از اون زمینه را برای بازسازی و ولسواکی را اونجا آغاز میکنن.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. خبرنگار رادیو آزادی در هلمند بود که از وضع مارجا و عملیات مشترک در آنجا گزارش میداد. و اما در عملیاتی که اکنون در ولسوالی نادعلی و منطقه مارجا هلمند جریان دارد، سربازان کانادایی در آن نقش ندارند، تنها هلیکوپترهای کانادایی در عملیات فعال هستند. و اما در همین حال انتظار میرود سربازان کانادایی در آینده نزدیک عملیات مشابهی را در ولایت قندهار آغاز کنند. عنایت شریف از تورنتو کانادا در این مورد گزارش میدهد.
در عملیات هلمند عساکر کانادایی حضور محسوس ندارند و در آن عملیات صرف از هلیکوپترهای کانادایی استفاده شده است، اما نقش عساکر کانادایی در عملیات آینده در قندهار برازنده خواهد بود. روزنامه گلوب ان میل کانادا از قول برید جنرال کانادایی کارن کینگ که مسئولیت پلانسازی نیروهای ناتو را به عهده دارد خبر داده است که شاید قماندان نیروهای کانادایی در افغانستان جنرال دانیل مینارد با زودی پلانها برای عملیات در قندهار را مانند آنچه در عملیات مارجا صورت گرفت بسیار پیشتر از آغاز آن اعلام کند. با گفته او اکنون نتایج عملیات مارجا و نوزاد به دقت بررسی می شود تا نکات مثبت آن در عملیات آینده پیروی شده و کوشش شود تا از اشتباهاتی که در جریان آن رخ داده در عملیات قندهار جلوگیری شود. روزنامه به ملاقات این هفته توریالای ویسا والی قندهار در کابل با جنرال مکریستل قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان اشاره کرده و می گوید والی قندهار به موضوع کشته شدن افراد ملکی در مارجا تماس گرفته و خواهان تدابیری شده است که با استفاده از آن در عملیات قندهار از چنین پیشامدها جلوگیری شود. از قول والی قندهار گفته شده که برخی آمادگی های لوجستیک برای چنین عملیات از همین حالا آغاز شده است. به گفته جنرال کانادایی در قندهار در سه ولسوالی ژرلی، ارغنداب و پنجوایی ساحاتی هست که دولت در آن کنترل ندارد و در نتیجه عملیاتی که در نظر است نفوذ طالبان در آن ساحات در هم شکسته خواهد شد. در ژرلی و ارغنداب بیشتر قوای آمریکایی تحت قمانده نیروهای کانادایی جابجا شده اند و در ارغنداب عساکر کانادایی حفظ امنیت را به عهده دارند و امکان دارد در قندهار دو عملیات احتمالاً همزمان صورت بگیرد. روزنامه دیگر کانادا نشنال پست می نویسد برگشت عادی عساکر امریکایی از افغانستان به امریکا و رسیدن قوای تازه‌دم که هر چند ماهی بر اساس تقسیم اوقات صورت می گیرد در ماه می رخ خواهد داد. در آن هنگام هم عساکر رونده و هم عساکر تازه وارد شده هر دو گروه حاضر خواهند بود و به گفته روزنامه احتمال دارد عملیات در قندهار هم از نظر زمانی فاصله زیادی با همین تاریخ نداشته باشد تا از شمار بیشتر عساکر در یک زمان محدود استفاده اعظمی شده بتواند.
ساعت 6:50 گزارش های افغانستان و منطقه را از رادیو آزادی می شنوید. نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان امروز با مقامات پاکستانی در اسلام آباد دیدن کرد. این ملاقات فقط چند روز بعد از آن صورت می گیرد که اسلام آباد دستگیری ملا برادر شخص دوم در رهبری طالبان افغانستان را اعلام کرد. ملا عبدالغنی برادر یک هفته قبل از سوی ماموران پاکستانی و آمریکایی در کراچی پاکستان بازداشت شد. او بلندپایه‌ترین عضو رهبری طالبان می باشد که در طالبان دستگیر شده. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر موضوع را به استناد گزارش رویترز تقدیم می‌کند.
دفتر صدر اعظم پاکستان اعلام داشت که ریچارد هولبروک نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و عراق در دومین سفر خود به پاکستان در سال جاری در ملاقات با یوسف رضا گیلانی صدر اعظم این کشور یک سلسله مسائل به شمول موضوعات امنیتی را مورد بحث قرار داد. ریچارد هولبروک قبل از اینکه راهی اسلام آباد شود هنگام اظهارات خود در کابل بازداشت ملا برادر را یک انکشاف مهم خواند. او گفت که ما پاکستانی ها را به خاطر این اقدام که یک بخش از همکاری روز افزون میانی ما می باشد ستایش می کنیم. ریچارد هولبروک با مقامات دیگری پاکستان نیز ملاقات می کند. حکومت پاکستان که طرفدار آمریکا می باشد تلاش های وسیع را علیه طالبان پاکستانی انجام داده، اما در برابر طالبان افغان که با استفاده از خاک پاکستان علیه نیروهای افغان و خارجی در افغانستان می جنگند اقدامات چندان انجام نداده است. طالبان پاکستانی که از حمایت القاعده برخوردار می باشند و روابط با طالبان افغان نیز دارند در مقابل هجوم اردوی پاکستان بر مراکز این گروه در وزیرستان موج از حملات بمی و انتحاری را در این اواخر در پاکستان انجام دادند. در نتیجه انفجار روز پنجشنبه در ایجنسی خیبر 20 نفر به شمول قماندان یک گروه از شبه نظامیان که شامل ائتلاف عمده طالبان پاکستانی نمی باشد کشته شدند. مقامات امنیتی پاکستان گفتند که این انفجار با خشونت فرقه‌ای ارتباط دارد. همچنین روز پنجشنبه یک طیاره مظنون بی پیلوت آمریکایی به سوی اهداف در وزیرستان شمالی راکت پرتاب کرده که در نتیجه 3 نفر کشته شدند.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:52 ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. قانون انتخابات افغانستان اخیراً با تعدیلات تازه مورد تصویب شورای وزیران قرار گرفت. اداره امور ریاست جمهوری افغانستان میگوید به اساس یک فرمان این قانون به وزارت عدلیه فرستاده شده تا در جریده رسمی نشر شود. اما هیئت اداری بلوچی جرگه افغانستان میگوید آنان پس از بازگشت از رخصتی های زمستانی در مورد بحث خواهند کرد. ستار فروغ از کابل گزارش میدهد.
وزارت عدلیه افغانستان میگوید تعدیلات وارد آمده در قانون انتخابات این کشور با تازگی مورد تایید شورای وزیران افغانستان قرار گرفته و تایید گردیده است. رئیس جمهور کرزی بر مبنای یک فرمان تقنینی این قانون را با تعدیلات جدید توشیح کرده و غرض نشر در جریده رسمی به وزارت عدلیه ارسال نموده است. سید یوسف حلیم رئیس تقنین وزارت عدلیه افغانستان بعد از چاشت روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد برخی از تعدیلات وارد آمده در قانون انتخابات این کشور چنین گفت:
قانون جدید انتخابات هم از لحاظ شکلیات و هم از لحاظ متن تغییرات عمده آمده است. در قانون قبلی کاندید ریاست جمهوری مکلف بود که حداقل 10,000 رای کارتی را به مسئول انتخابات ارائه بکنند و از ضمن مبلغ 50,000 افغانی به عنوان تضمین. فعلا به این قانون اما تعداد کارت ها به 100,000 بلند رفته، مبلغ هم به 2,500,000 افغانی بلند رفته. در قسمت کاندیدای ولسی جرگه قبلا اینا مکلف بودند که باید 10,000 افغانی به عنوان پیش پرداخت تحویل بکنن، حالی اما به 30,000 افغانی. به می ترتیب با شوراهای ولایتی.
آقای حلیم همچنان گفت به اساس تعدیلات جدید کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در صورت نامساعد بودن زمینه برای برگزاری انتخابات مسئول و شفاف انتخابات را برای مدت به تأخیر انداخته می تواند. مقامات گفتند این طرح تعدیلات را برای تصویب نهایی به ولیس جرگه ارسال نمی کنند، زیرا وزارت عدلیه افغانستان می گوید ولیس جرگه در آخرین سال تقنینی خود نمی تواند روی قانون انتخابات بحث نماید. اما الله پیمان معاون دوم ولیسی جرگه افغانستان میگوید آنان بعد از برگشت از رخصتی های زمستانی در خصوص قانون انتخابات بحث میکنند.
باید قبلا این کار میشد که ما در خانگوی قانون غور میکردیم، بررسی میکردیم. قانون قبل از اونی که به لوسی جرگه بره و لوسی جرگه بررسی بکنه، این قانون تایید بکنه، نباید به جرایت سپرده شوه. باید نظر ما محترم است، قبلا ما باید در جریان قرار میگرفتیم.
قانون انتخابات افغانستان پس از آن مورد بحث قرار می‌گیرد که شرایط کاندید شدن در انتخابات ریاست جمهوری و شورای ملی در قانون انتخابات قبلی سهل بوده و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان همواره شکایت از این داشت که هر کس می‌تواند خود را نامزد نماید و تشخیص افراد نخبه و شایسته و همچنان مصارف وابسته به آن مشکلات را در پروسه انتخابات ایجاد می‌کرد. اما گفته می‌شود در تعدیلات تازه به بخش اعظم این مشکلات رسیدگی شده و حتی تطبیق درست این قانون می تواند از تقلب در انتخابات نیز جلوگیری بکند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما تصمیم گرفته است سفیر جدید ایالات متحده آمریکا را به سوریه بفرستد. با این تصمیم روابط دیپلماتیک دو کشور بعد از 5 سال از سر گرفته می شود. اساساً 2 سال پیش تجدید مناسبات بین آمریکا و سوریه دور از تصور به نظر می رسید، اما حالا سوریه با یک فعال اساسی و مهم در منطقه شرق میانه به شمار می رود. سوال اینجاست که واشنگتن از سوریه چی می خواهد؟ فشرده گزارش مرکز خبر در رادیو آزادی را از موقع مندانیب در این باره بشنوید.
روز چهارشنبه، یعنی یک روز بعد از این که قصر سفیر ریچارد فورد را به حیث سفیر ایالات متحده آمریکا و سوریه معرفی کرد، ویلیام بارنز معاون وزارت امور خارجه آمریکا در دمشق پایتخت سوریه با رئیس جمهور آن کشور دیدار و ملاقات نمود. ایالات متحده آمریکا در سال 2005 میلادی بعد از اینکه سوریه به دست داشتن در قتل رفیق حریری سابق صدر اعظم لبنان در بیروت متهم شد، فرستاده و سفیر خود را از دمشق فراخواند. سوریه این اتهامات را رد کرد، اما این کشور با تعذیرات دچاره بود که توسط جورج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا قبلا وضع شده بود. جورج بوش سوریه را به حمایت تروریسم، تلاش برای دسترسی به سلاح کشتار جمعی و آنچه که قصر سفید آن را کوشش‌ها برای تهدید عملیات نیروهای آمریکایی در عراق می‌دانست، متهم کرد. سوریه مدت کوتاهی پس از این اتهامات همکاری خود را با آمریکا در جهت تعقیب مظنونین تروریسم متوقف ساخت. اوباما در ماه می سال گذشته این تعذیرات را تجدید کرد و سوریه به اتهام حمایت از حزب الله لبنان و گروه حماس فلسطین در فهرست تمویل کنندگان تروریسم باقی ماند. واشنگتن حزب الله لبنان را یک سازمان تروریستی می‌خواند، اما در حال حاضر تماس‌ها و روابط با کشورهایی که در گذشته قصر سفید آنها را دشمن می‌دانست در محور اساسی سیاست خارجی اداره اوباما قرار دارد. بنان اکنون پس از گذشت 5 سال سوریه مورد علاقه و توجه آمریکا در شرق میانه قرار گرفت. در پهلوی مسائل مشترک جالب دیگر، آمریکا و سوریه در عراق ثبات می‌خواهند و هیچ یک از این دو کشور درگیری میان ایران و اسرائیل را نمی‌خواهند، زیرا درگیری میان این دو کشور شعله جنگ را در منطقه می‌افروزد. مرحف جوجاتی، کارشناس انستیتوت صلح شرق میانه در واشنگتن و استاد پوانتون دفاع ملی در مرکز مطالعات استراتژیک مستقر در واشنگتن، میگوید پالیسی منزوی ساختن سوریه و وضع تعذیرات علیه این کشور در عوض اینکه سوریه را تضعیف کند، برخلاف نقش آن کشور را در منطقه مستحکم‌تر ساخت. آقای مرحف که زمان مشاور حکومت سوریه در مذاکرات صلح شرق میانه بود و با کمیسیون اتحادیه اروپا در دمشق کار میکرد، افزود:
سوریه is a key player in the Middle East.
سوریه یکی از بازیکن‌های اساسی و مهم شرق میانه به شمار می‌رود. این کشور بر لبنان، بر جبهه اسرائیل فلسطین و بر عراق نفوذ مستقیم دارد. از اینکه سوریه یک کشور مهم به شمار می رود، تلاش برای سرنگونی رژیم در این کشور، استفاده از خشونت و وضع تعزیرات علیه آن کار مؤثر نخواهد بود. اثرگیری روابط با دمشق از یک سو از طرف فعالان حقوق بشر و از سوی دیگر از جانب عده ای از جمهوری خواهان مورد انتقاد قرار گرفتند. اما مقامات اداره اوباما بر اساس فلسفه عملی و مصلحتی از این تصمیم دفاع می کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. با تشکر از همراهی شما و پایان نشرات امروز می رسیم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می شود. گردانده برنامه ملی عراری، شما را به خداوند پاک و یکتا می سپارم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.